د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا راپور وروسته راځي خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دندې استعفا وکړه. سبا د کابل ابوظبي ترمنځ الوتنې پیلېږي او روسیا کې بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې. بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن دا اعلان وکړ. بلنکن له خلیلزاد مننه وکړه چې د ده په خبره لسیزې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. بلنکن دا هم ویلي چې توماس ویسټ به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسیدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته خپل دنده پریښي. ښاغلی خلیلزاد 2013 کال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2006 کال د فبروري عمده تړون ته زمینه برابره کړه چې په نتیجه کې یې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګرۍ ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر هوایی شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلی دي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه څو په اماراتو کې د ځینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګرۍ ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته چمتو ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېده او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زرګونه مسافر په افغانستان او بهر کې بند پاتې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمرینی لوبه سبا د وستندیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او وستندیز دواړو خپل لمرنۍ تمرینی لوبه وبایللې. افغانستان پرون اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو سلوختمنډو په توپیر وبایلله. وستندیز هم پرون لمرنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویلو ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلوریز جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري، خو یوازې مرسته کوي چې د ټیم مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 15مه وي. دویمه یوه د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره ده او نورې درې ګروپي لوبې هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې له ایران سره ناسته نه ترسره کیږي. هغه ویلي ایران ته یې په ډاګه کړې چې ښه ده ژر د خبرو میز ته حاضر شي. له دې مخکې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي و چې د ایران د اټومي چارو مخکښ مرکچي علي باقری پنجشنبه له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره بروکسل ته ځي. د ایران سره په 2015 کال کې د نړۍ لویو قدرتونو اټومي تړون لاسلیک کړ او په اساس یې باید ایران خپلې اټومي چارې او فعالیتونه محدود او سوله ییز کړي وای. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې له دې تړونه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دې کار ایران وپاروه او ورځ تر بلې یې په اټومي تړون کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خطرناکه کچه یې د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو دا وي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته لګول کیږي. او د سن پیټرزبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکي په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمېر لڅلوختو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفی ثابت شي. د بندیزونو دا خبره وروسته تر دې خپریږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر لوړې کچې ته رسېدلی دی. یوازې تېرو 24 ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خپرونه اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د مسکو فارمټ یا چوکاټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحث وشي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي له مسکو فارمټ سره لیوالتیا لري، خو د دې اونۍ غونډې ته یې نه ورځي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
تمه ده د مسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بېګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبر اعلان ته وویل چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس زیاته کړه،
وی ویل نات پارټیسیپیټ ان د مسکو ټاکس.
موږ به د مسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فوروم ده. موږ په راتلونکي کې له دې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په پخوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار له افغانستان د ورغلي طالب پلاوي سره خبرو ته کښېني. روسیې داسې وخت د مسکو فارمټ غونډه وربللي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښ په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني او اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
و موردل چې مسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان روسیې اړوندو مسلو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د ملاتړ په جلب بوخته ده. شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا په یوه مرکه کې له ازادي راډیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی. صفی الله ستانکزي له فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي او آیا مسکو ورته یو سم او مناسب آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیه لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال ستیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حقله د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونی مخ یې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي، او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان دپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلوالی دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیجه غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې غونډو کې ویلي وو چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به یې دریځ سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارت ټینګار درلود، او په هماغه غونډه کې ما د ښاغلي عباس ستانکزي نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې ښاغلي ستانکزي وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیه له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي، فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي، فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي، دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي.
شنونکی او ژورنالیست فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره یې د مسکو د غونډې په اړه خبرې کولې او ویلې مسکو په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته نړیوال سټیج برابر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوریدونکو، اوس هم وار رسیږي د موسیقي خبرونې ته، خو ترې وړاندې د موسیقي په اړه یو راپور. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو، او ورپسې هم د سندرو میلمانه خبرونه ماهر وایي.
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگس وطن
د فنی فیلمونو مشهوره فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم سپ
ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د خوانی وکمنی څخه درلوده، زه دې تاړ کړم چې له هیواد ووځم،
ما وطن تر کړم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان، په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي، یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي، دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم ښه کي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیز رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خبریږي. دغه خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی، خو یو شمېر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک